واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طلوع نیوز د یو رپورت لمخه په داسې حال کې چې د پکتیکا په ولایت کې د تبا کون کې زلزلې یو کال پوره کیږي په سلګونو کسان چې په دغه تبا کون کې زلزله کې ورته د سر او مال جان رسیدلی وو د ستونزو او کړاوونو سره لاس په ګریوان دي د طلوع نیوز د رپورت لمخه په دغه زلزله کې له 400 نه زیات کسان وژل شوي او 1200 تنه نور ټپیان شوي وو هم داراز د پکتیکا د ولایت په درې ولسوالیو کې څه د پاسه 1000 کورونه ویجاړ شوي وو ویل کېږي چې د بیا رغونې کارونه خورا ډېر سوکه دي د طالبانو د حکومت د حج ارشاد او اوقاف وزارت وای چې له افغانستان نه سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د حجیانو د انتقال بهیر بشپړ شوی مجموعاً 13,314 حجیان سعودي عربستان ته رسیدلي دي د حج ارشاد او اوقاف د وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د افغانستان ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان نه سعودي عربستان ته حجیان په ټاکلې موده ورسېدل تیر کال هم 13,502 افغان حجیانو سعودي عربستان ته سفر کړی و د سعودي حکومت د پرله پسې دوو کلونو وروسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړو چې سا کال د حج په مناسکو کې هغه بندیزونه لرې کړي چې د کورونا د وبایي ویروس د خپرېدو له امله لګول شوي وو د رویټرز خبري اژانس د رپورت لمخې په دې ونه کې طالب چارواکو د قندهار په ولایت کې خزو کارکونکو ته یو مکتوب استولې چې د مهاجرینو په یو پروژه کې د خپل کارونه بند کړي دا مکتوب چې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د ریاست لخوا استول شوی اذا په کې شوی چې دغه ولایت د سپین بولدک پولیسوالۍ کې په یو مرسندوی مؤسسه کې د طالبانو د حکومت له لخوا څخه سرغړون شوی اژانس وایي د والی ویان هم دغه مکتوب د لګول خبر تصدیق کړ د سی بی اس تلویزیون د رپورت لمخې یو شپږ کلن افغان ماشوم چې امریکایي ځواکونو په 2020 میلادي کال کې له افغانستان نه د راوتو په مهال راایستلی او د امریکا فدرالي حکومت یې ساتنه کوله د خپلې ناروغۍ له امله مړ شو د سی بی اس تلویزیون وایي چې دا دریم افغان ماشوم دی چې بې له خپل مور او پلاره متحده ایالات ته راوستل شوی او د ناروغۍ په وجه ساه ورکړه یو امریکایي مامور چې نه غوښتل نومي واخستل شي د سی بی اس تلویزیون ته ویلي دي چې دغه ماشوم درملنه ناممکنه وه او د جون په 13 مړ شو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نه اوري د ناټو تړون د جمعې په ورځ د جون په 13 چې د چنګاښ دوهمه کېږي اروپا ته د احتمالي ګواښونو په وړاندې د خپل طاقت د ښودلو لپاره د هوایي ځواکونو د لیږدولو تمرینات پای ته ورسول د جرمني په مشرۍ د هوایي مدافع دیارلس پنوم هوایي مانورو کې د ناټو د تړون د 15 غړو هیوادونو علاوه د جاپان او سویډن هوایي ځواکونو هم برخه اخیستې وه 250 پوځي الوتکو تمرینات اجرا کړل لزر پوځیان هم پکې شامل وو د هند صدر اعظم نریندر مودی او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د یو سولیز خوندي او مستحکم افغانستان لپاره پر خپل کلک ملاتړ تاکید وکړ جو بایدن او نریندر مودی په سپینه معنی کې د ملاقات په دوران کې د افغانستان د موجوده بشري وضعیت په اړه هم وغږیدل او دواړو په متفقه توګه د افغانستان له ولس سره په فوري ډول د دوامدار بشري مرستو د رسولو پر ضرورت ټینګار وکړ د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندر مودی پر پاکستان باندې غږ کړی چې د هند په خلاف د تندرو ډلو لخوا د حملو لپاره له خپلې خاورې نه د استفادې کولو اجازه ورنکړي په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې چې سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ پر کړې راغلي چې دواړو مشرانو په کلکه د ټیریریزم غندنه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې سمدستي اقدام وکړي او د حملو مخه ونیسي پاینه وخت کې د جنوبي اسیا د چارو یو امریکایي ماهر مايكل کوګلمن ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اوس په جنوبي اسیا کې د واشنگټن تقریبا ټول پام پر هند باندې متمرکز شوی کوګلمن د امریکا غک سره په یوه مرکه کې واشنگټن ته د جمهور رئیس جو بایدن په بلنه د هند صدر اعظم سفر خورا مهم وباله. لبل خو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله کمالا هریس او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د جمعې په ورځ د بهرنی چارو وزارت په ودانه کې د هند صدر اعظم په ویاړ میلمستیا ورکړه. د یوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وای چې د هغه هیواد د جنگ په جبهاتو کې له روسي ځواکونو سره خونړۍ جګړې روانې دي. هسپانیې د څو نورو لیدوځو هیوادونو په ملتیا غوښتنه کړې مخکې له دې چې په سلګونو زره سوریایي مهاجرین بیرته خپل هیواد ته واستول شي، باید چې د سوریې دننه د ژوندانه شرایط بهتر شي. او د لندن د اکونومیس اونیزی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې چې د جون په 2 چاپ شوې لیکلي چې په افغانستان کې د 2 لسیزو ناقانونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو حکومت د مخدره موادو د تولیدولو پر خلاف د پام وړ مبارزه پیل کړه. او هم یو کولای شو چې د حکومت د واکمنۍ ساحه د هیواد ټولو برخو ته وغځي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلای شئ. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د ولسونو ترمنځ اړیکې د هند او متحده ایالاتو د ډیپلوماسۍ یو غټه برخه ده. په ځانګړې توګه د ساينس، ټکنالوژي او د لوړو زده کړو په برخه کې او هم په همدې ارتباط د هند صدر اعظم نریندرا مودي د متحده ایالاتو ته د سفر په لړ کې د چهارشنبه په ورځ د واشنگټن د ساينس په ملي بنسټ ودانۍ کې له هندي محصلینو سره وکتل. د امریکا ژغ د خبريالې انیتا پاول د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د صدر اعظم نریندرا مودي د دې سفر اصل هدف او مقصد دا دی چې د برتانوي دور د ژبني میراث یو دیموکراتیکی سیستم او په لوړو زده کړو او په لټونو باندې د تاکید کولو په ګډون ډیر شیان چې د متحده ایالاتو او هند ترمنځ مشترک دي جوت کی. خو د 2.5 میلیونو هندیانو په نظر چې دا وخت په متحده ایالاتو کې اوسېږي، د دې سفر اصل مقصد د امریکایي مشرانو سره د شخصي اړیکو په ژورولو تاکید کول دي. هندي اتباع په متحده ایالاتو کې د هغو فني ماهرو کارګرانو نږدې 3 ربع تشکیلوي چې د کار د ویزو د پروګرام پر اساس راغلي دي، او هم په فوق العاده توګه زیات شمېر هندي محصلین په امریکایي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي. مودی د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د میرمنې جل بایدن په ملګرتیا په واشنگټن کې د ساينس ملي بنسټ نه د لیدنې په محل په دغه خبره اعتراف وکړ. ښاغلی مودی وویل،
ملګرو، نن هند او امریکا دواړه د ودې د پیاوړتیا او برقرار ساتلو لپاره د استعداد یو پایپلاین ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې لیوی خو امریکا د لوړې درجې تعلیمي مؤسساتو او پرمختللې ټکنالوژي لري، له بل پلوه هند په نړۍ کې د ځوانانو د استعداد او تر ټولو غټه فابریکه لري. له همدې امله ډاریم چې هند او امریکا انډیوالي به بلا شکه د ټول شموله او پایدارې نړیوالې ودې انجن وي.
چیرونکی وای چې هند په دې اړه جدي دی. د واشنگټن د اټلانټیک شورا د جنوبي اسیا د مرکز ګرځنده غړی عرفان نوریدین په دې اړه وای،
Of course we're going to talk about the importance of
human rights. په داسې حال کې چې متحده ایالات د چین فتح د ملګرو ساحلونو څخه د خپل اقتصادي اړتیاو پوره کولو هڅه کوي، د خزانې د وزیر یلن په خبره هند به په ډیره لیوالتیا وغواړي چې د ارزې د نوي جوړیدونکو زنجیر برخه شي، او د امریکا او هند د لویو اقتصادي همکاریو په لړ کې هندي امریکایي سوداګر او صنعتکاران د دې جوګري چې او غواړي چې په هند کې د دې فرصت ولري.
د هند چارو د ماهر ریچارډ روسو په باور د فعلن لپاره ترافیک سیف په یوې خوا حرکت کوي، خو ممکن چې دغه پدیده به بدل شي.
تاسو
په هیګه چې یو ځل شمیر هندیان د تعلیم حاصلولو او کار کولو په موخه دلته راغلي دي. امریکایانو هم هند د یو داسې ځای په توګه غوره کړی چې زده کړې پکې وکړي او یا پکې کار روزګار ولټوي. د دې سفر په محل هند ته د امریکایانو د راجلبولو په خاطر د اعلانونو توقع کیږي.
د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د سفر د مشورو په حساب هند په دویمه کټګوري کې چې خورا زیات تاکید نه کار اخستل ایجابوي شامل کړي او د تیریو کال په موده کې په هند کې داخلي تشنج او کړکېچ هم سیوا شوی. د ملګرو ملتونو د ریپورت پر اساس سکالي نفوس د نړۍ له بل هر هیواد نه زیات شو. په دې سیالۍ کې متحده ایالات د هند او چین نه وروسته په دریم نمبر مقام کې واقع دي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تیر اونی یونان ته نږدې په سمندر کې د کډوالو د کشتۍ د ډوبېدو پیښې پر پاکستان د غم څپه خبره کړې ده. په دغه پیښه کې شاوخوا 300 مسافر د پاکستان و چې پاکستاني چارواکو تر اوسه لږ تر لږه 14 مشکوک انساني قاچاقبران نیولې دي. د امریکا ژغ د پاکستان د بیرو مشري سارا زمان له یو شمېر هغو میندو او پلرونو سره کتلي چې د خپلو ورکو ماشومانو د برخلیک په اړه د معلوماتو په انتظار دي.
علی جانزیب او د هغه د ترزوی علی حسین د هغو سلګونو پاکستانیانو په ډله کې دي چې د جون پسولسمه یونان ته نږدې په سمندر کې د کب نیونکو یوې کښتۍ کې ناست وو. په ډوبشوي کښتۍ کې 255 تنه کډوال سپاره وو.
ما خپل زوی ته وویل مزه دا سم نه ده، خو هغه ویل نه هر څوک زی نو ما هم اجازه ورکړه.
جانزیب او د هغه د ترزوی علي حسین کاچا کبروتا د یو تن پسر $8,000 نه زیات ورکړي چې له پاکستان څخه لیبیا ته د حواله لاري او بیا په کښتۍ کې ایتالیا ته لاړ شي. د حسین پلار حفیظ الرحمن د فیسبوک له لارې د پیښې په اړه خبر شو. رحمان د خپل زوی او وراره په اړه خبرونو ته انتظار باسي. گاونډیان او د کورنۍ غړي هغه ته د تسلۍ ورکولو لپاره ورزي.
اوس موږ یوازې په خدای تکیه کوو او د معلوماتو په تمه یو، د یوې معجزې په تمه یو.
د رحمان لکور څخه شاوخوا 10 دقیقې لري یو معجزه پیښه شوه. عظمت خان یو لجوندی پاتې کسانو څخه دی.
هغه د کښتۍ په کښته برخه کې وو. هغه وای څنګه چې کښتۍ له اوبو ډکه سوه هغه یو څه لاره وموندله او پورته برخې ته ورسېده.
پاکستانی چارواکي تر دې پیښې وروسته د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره تر فشار لاندې دي.
موږ خپل ټیمونه د هر قرباني کور ته استولې دي. زینو بیخي زموږ سره د لیدو انکار کړی دی. نور وایي چې موږ هیڅ معلومات نه لرو. زینی وایي چې موږ نه غواړو کوم قانوني عمل تعقیب کړو. نو موږ له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
پاکستان د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې مهاجرینې د سمندر للارې چې تر ټولو مشهوره لار ده اروپا ته په غیر قانوني تک اوړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د هم د دې خبرونې مرکه د هند لومړي وزیر نریندرا مودی د سفر په اړه شنن کې وایي چې د بایدن اداره د هند سره اړیکې خورا ډېری مهمه ګڼي او د جنوبي اسیا د چارو شنن کې مايكل ګوګلمن امریکا ژغته وویل چې د بایدن د ادارې لپاره له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د وټلو وروسته په سویلي اسیا کې تمرکز تقریبا یوازې پر هندي په مکړه د مايكل ګوګلمن سره زموږ د همکاري نظراني یوسف زی مرکیتا
ډیر مننه ستاسو ته وښنه مودي یوازې د نړۍ درې مشر دی چې د ولس مشر بایدن له خوا را بل شوې دا په نظر کې د نیولو سردار ته وایي چې د لومړي وزیر مودي سفر څومره مهم ګڼي
حقیقت دا دی چې دا به یوازې دریم ځل وي چې یو هندي مشر واشنگتن ته دولتي سفر کوي نو په واشنگتن کې خبرې کول زما پاند دا په ګوته کوي چې دا څومره نادر دي او دا وړاندیز کوي چې د بایدن اداره باور لري لهن سره اړیکې ډېرې مهمې دي نو زه فکر کوم چې یوازې د حقیقت چې مودي امریکا ته دولتي سفر کوي دا د دې اړیکو د اهمیت او پیاوړتیا نښه ده زه فکر کوم ولسمشر بایدن په خپل تل د هند سره د ملګرتیا کولو په لړ کې شخصي علاقه درلوده چې د سناتور او بیا د مرسیال ولسمشر په توګه د هغه سابقې ته وګوري او همدارنګه موږ یوازې په تیر یو کال کې د امنیتي ملګرتیا په برخه کې ډېر پرمختګ لیدلی دی ځکه چې د چین سره د متحده ایالاتو او هند دواړو اړیکې څنګه شوې دي په ځانګړې توګه لکه څنګه چې د چین په پاروونکو فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی
د دې سفر کلیدي برخه د ورخصه دفاعي همکاري ده موږ ته دا وایي چې دا به څنګه د دواړو هیوادونو اړیکې بدلې کړي
زبې ستلال وکم چې په دې اړیکو کې ډېر خوګواله شته دا قوي اړیکې دی او یقینا دفاعي همکاري خورا مهمه ده زما په فکر کې تاسو ګورئ چې څنګه د استخباراتو په شریکولو کې او د وسلو په پلور کې زیاتوالی راغلی دی دلته مهم هغه څه دي چې د بنسټیز دفاعي برخې په توګه تشریح شوی چې متحده ایالاتو له هند سره لاسلیک کړي او په عمومي ډول دا یوازې د خپل نږدې متحدینو او شریکانو سره لاسلیک کوي او بیا دا هغه حقیقت دی چې د چین سره د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي واشنگتن او نوې ډیلی دواړه د دې اړتیا لري چې د متقابل ګواک سره د مقابلې لپاره همکاري وکړي خدا یوواز دفاعي همکاري نه ده زبې استدلال وکړم چې تخنیکی همکاري په ورسته کلونو کې د همکاري تر ټولو سترې ساحې دي
د طالبانو سره د امریکا د خبرو په محل هند په تاریخي ډول د امریکا نو مختلفه تګلارې لرله او اوس د یوکرين د جګړې په اړه چې هند پکې به طرفه پاتې شوی آیا امریکا د هند په دې لړکی کوم انعطاف وړي
زه فکر نه کوم چې په اوکرين کې جګړه د امریکا او هند د اړیکو لپاره د شنوج ټکی دی لکه څنګه چې د یړغل په پیل ورسته وو زما په اند د امریکا د حکومت ډیرو غړو په پیل کې داهله او تمه درلوده چې هند به د پوتین په وړاندې د روسیې د یړغل په وړاندې قوي دریز غوړه کړي خو کله چې امریکا د هند او روسیې ترمنځ د ځانګړو اړیکو په ماهیت پوه شو بیا یې دغه تمه ختمه شوه دوی په هند دومره فشار نه راوړي چې قوي دریز غوړه کړي او زه فکر کوم چې د دې پر ځای د اوګدلو په پیل کړي دا او زه فکر کوم چې دا به د بایدن مودي په غونډه کې د باوس موضوع وي چې امریکا په اصل کې هڅه کوي هند قانې کړي چې روسیا به د اوګدې مودې لپاره د هند لپاره د باور وړ امنیتي ملګری پاتې نشي ځکه چې روسیا په خورا ډیر جنگ ځپلې وي بلې خو هندي چارواکو ویلي دي چې د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت پر د ملګرو ملتونو اصول ته باید درناوی وشي نو زه فکر نه کوم چې کله مودي او بایدن د اوکراین په اړه خبرې وکړي زه فکر نه کوم چې دا به نو آرام خبرې دي
دا به په سیمه کې په چین پاکستان او افغانستان د هند نفوس څنګه بدل کړي آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته متحده ایالات نور افغانستان او پاکستان ته دومره اهمیت نه ورکوي
هو یقینا زه فکر کوم چې په افغانستان او پاکستان تمرکز په لویه کچه کم شوی دی امریکا د افغانستان په اړه خورا روښانه پالیسی لري تاسو پوهیږئ چې د طالبانو پر جګپوړي مشرتابه ټول بندیزونه لګول شوی دي په دې اړه ډېرې لږې خبرې کیږي امریکا په خط کې په کار له طالبانو سره اړیکې نشي رسمي کولای او کلتیا باید محدود وي نو په خط کې دغه یوازې د بشري مرستو پورې محدود دي د پاکستان په اړه بیا څه لګنرم دریز موجود دی نو زه فکر کوم چې د مودي دغه سفر پر اړتیا هم دا په ګوته کوي چې څنګه د بایدن ادارې لپاره د افغانستان د متحده ایالاتو د وټل ورسته په سویلي اسیا کې تمرکز تقریبا یوازې په هند متمرکز دی او دا هم زه باید ووایم لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د چین سره سیالي زیاته شوې امریکا جنوبي اسیا ته په پراخه توګه ګوري او د جنوبي اسیا له ټولو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو ته ډېره لیوالتیا لري خو تر ډیره هڅه کوي چې دغه هیوادونو په چین تکیه راکم کړي تر څو له هند او امریکا سره پر اړیکو یو څه تمرکز وکړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د پولیو لپنځمې مثبتې پیښې وروسته جنوب ختیځ حوزه کې ځینې خصوصي رسنۍ غواړي د دې وایروس په حقله د پوهایو پروګرامونه زیات کړي. د ژمن په نوم خصوصي رادیو تلویزیون چې لمخ کې هم د پولیو د مخنیوي بیلابیل پروګرامونه خپاره کړي ځکه یادګام اخلي چې په سیمه کې د نورو پیښو د خبرېدو څخه مخنیوي وسه او خلک لازم آگاهي پیدا کړي. نور تفصيل د منیر بهار په دې راپور کې ووري.
ډیورنډ کرخي تصویر ما خصوص ولایت چې ګڼمیشتي سیمه بلل کیږي پکې د نورو غږیزو تصویري رسنیو لمنځه د ژمن په نوم یو ځایي خصوصي ټلویزیون له ګزند څخه د مخنیوي بیلابیل برنامه او بحثونه خبروي چې د لوی شمېر خلکو عامه ذهنیت د پولیو په حق لا مثبت لوري ته بدل کړي. د نن ورځې کار بیا هم پولیو دی. تازه په ننګرهار کې د ګزند پنځمه مثبته پیښه مخې ته راغلې. اتل هم اړ دی په وخت دا بحث چې اصلي محور یې ګزند دی خپرولو ته چمتو کړي. خو ولې رسنۍ په دغه موضوع کې دومره ژور ښکېلتیا لري؟
رسنۍ په یوه هیواد یا پټلنه کې مهم روکن دی. بنان دې مسئلو ته په کتو سره د پولیو ناروغۍ او ورته یو شمېر نور ټولنیزو مسئلو په برخه کې د رسنیو رول یا د رسنیو اما په هوا ډېر زیات اړین دی. لکه مرغه دغه اما په هوای په خصوص کې ژمن رادیو تلویزیون نه وسره خوا کې نور رسنۍ تر سره کړي او لا هم په دې برخه کې خپل فعالیتونه ترجمان دي.
ژمن رادیو تلویزیون نږدې اته کال وړاندې فعالیت پیل کړی. خود پولیو په باب یې د خلکو په هویت څومره کار کړی؟
کمنګ اته کال په خوا و سره پرتل کو د پولیو د اما په هوی یا د پولیو د ناروغي د مخنیوي په برخه کې د خلکو اذهان د همدی رسنۍ ولارې تنویر شوی او د خلکو د پوهه کچل وړ شوی په دې برخه کې. اوس خلک خپل لیواله دي چې خپل ناروغان یا خپل هغه مشمان چې د پولیو د ناروغۍ د وکسین د تطبیق وړ دي صحی مرکزونو ته انتقال کړي.
ډاکټر ګلاب جان صدیقی ډیر کله ټلویزیونی پروګرامونو ته دعوت کیږي. وای مخه معلومه ده او د مخنیوي لپاره وخت نا وخت شخصي کتنځای هم تړلی سو خلک د دې وایروس په زیانونو وپوهوي. نو موري زلونه د رادیوګانو او ټلویزیون له طریقې د پوهاوی پروګرامونو کې برخه اخیسته او له هغه زوی هم خبر دی.
کله شي په یو مور کې موجود وي هر سیمه اکثریت خلک رادیوګان ډیر نه استفاده کوي ټلویزیون استفاده کوي. نو دی هغه د لپاره ټلویزیونی برنامه ضرور دی ترڅو د ټلویزیون لاري زمون غږ دوی ته ورسیږي. خلک چې مرکه کړي او یا زمون خبرونه نشر شوې ده زمون لري پروتو سیمو کې کوم ملګری وي کوم دوستان وي هغه مونږ ته خبر کله کله راکړي چې تاسو مرکه مونږ واوري ده. نو دی هغه اطمینان په اساس نه چې مونږ ته اطمینان راکړي ده مونږ ته د معلومات کیږي چې زمون غږ د امدیر رسنۍ لاري تر لري پروتو سیمو هم رسیدلای دي.
دا سحکاری چې محلي رسنۍ د پولیو ضد حالو زلو کې لزواک او پراخو غیزو برخه مني دي او یونیسف هم د وګړو د لاخه په هویل لپاره ټلویزیون او رادیو د غوړه بدیل پتوګه کاروي. منیر بهار امریکا غاښنا ټلویزیون.
طالبانو د افغانستان لدانه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو د امریکا اکثر حاله دا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. امریکا د کوریا د جمهوریت سره په همکارۍ د کوریا د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت یا ډی ټی آر کې د سایبر بدخوا فعالیتونه بیا هدف ګرځوي. د امریکا د خزانه وزارت د می د میاشت په درشتمه نیټه په څالورو مرکزونو او یو کس باندې د دې لپاره بندیزونه ولګول چې مالیه پټوي او په پراخه توګه په غیر قانوني فعالیتونو کې بوخت دي او د آی ټی د کارکونکو فعالیتونه دادي چې د رژیم د عامې تباهۍ د غیر قانوني وسلو او د بالستیک توغندیو پروګرامونه تمویلوي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د هیئت د 2023 کال د مارچ د میاشتې د راپورټ په خول د خزانه وزارت لخوا دغه راپورټ یاد شوی دی. په 2023 کال کې د ډی پی آر کې د سایبر اکټرانو ډیر واقعي آثار اغلا کړي دي. د هر تیر کال په نسبت په اټکل سره د شپږ سوه دیرشو میلیونو نه نیولې آن تر څه باندې یو میلیارد ډالرو پورې رسیږي. د دې لپاره چې د دا رنګه فعالیت سره مبارزه شوې وي امریکا د پیونګیانګ د پوهنتون اتومیشن نه باندې بندیزونه لګولي دي. د ډی پی آر کې د سایبر د لارښوونې یو د لومړیو موسسو نه ده. ورشره پر نورو کسانو د دې روزونکو د سایبر اکټران چې د سایبر د هغو یونټونو لپاره کار کوي چې د عمومي بیرو د سروې یا آر جی بی پورې ارتباط لري. دا د هیواد استخباراتو لومړی مرکز دی. د آر جی بی د تخنیکی کنټرول د سروې په بیرو او د سایبر یونټ په څنګه باندې هم بندیزونه لګول شو. د چیرلن یو سلسم مرکز باندې د تخنیکی سروې بیرو د ډی پی آر کې د تیریکون کې سایبر د تکتیکونو د پرمختګ او وسلو لارښوونه کوي او یو شمېر څنګه فعالوي. په دې کې د لا زارس مربوط گروپ شامل ده چې امریکا ور باندې بندیزونه لګولې چې د دې نیټه پورې د واقعي آثار لپاره مسول د واقعي آثار تقریبا 640 میلیون ډالر غلا کړی وو. امریکا هم دغه راز آر او کې د معلوماتي ټکنالوژي د همکاري شرکت چې نووینګ چې دفتر په ډی پی آر کې کېده او د دې یو له استادو نکیم سانګمان باندې چې د روسي په ولادیوستک کې فعالیتونه کوي بندیزونه ولګول. په چین یانګ او کیم باندې په دې علت بندیزونه ولګول شلو چې د ډی پی آر کې د کارګرو د فعالیتونو سره ارتباط لري. ډی پی آر کې په درسته نړۍ کې د آی ټی د زرګونو ماهر رو کارکونکو د ځای په ځای کولو له لارې د یادونې مالیه تولیدوي چې په جعلي توګه د شرکتونو سره کار پیدا کوي چې په دې کې ټکنالوژي او د واقعي آثارو صنعتونه شامل دي. هغه مالیه چې د دغو کارکونکو له خوا تولیدیږي د ډی پی آر کې د غیر قانوني WMD او د بالستیک توغندو د پروګرامونو سره امرسته کوي. په داسې حال کې د تروریسم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستال برین نیلسن په ولیکل شو وانا کې ویل امریکا او د دې انډیوالانو ژمنه کړې ده چې د ډی پی آر کې د غیر قانوني مالیه د تولید فعالیتونو سره مبارزه کوي او د هغو دوامدار کوششونه سره چې په درسته نړۍ کې مالی موضوع د واقعي اثر د تبادلې له شرکتونو او خصوصي کسانو پیسې غلا کوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرولی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.